افغانستان په وخت شپې 9 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلار شو، خبرونه د افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم زیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په 3 کال باندې محکوم کړی دی. د خبرالان د ملاتړې ټولنې نن په بیان کې وایي ښاغلی سیدی چې د یوټیوب دی په کانال مسؤول مدیر او فلم جوړونکی و، د حکومت له سپل چرغی زندان ته انتقال شوی دی. په بیان کې د سرچینو په والا راغلی دی چې د حکم د درېمې ناحیې د لمړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوی دی. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي دي چې د سیدی روغتي وضعیت خنډ نه موري، مرکز د حکومت غیر عادلانه بللې او د سیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازات پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مداران غړي ویلي دي چې د ډېرې میاشتنۍ راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یونما په وینا د خوځو منجون اساسي ازادي زمونږ د عمر کړ. د راپور مخ د 2023 کال د پای په دریو میاشو کې د خوځو منجون پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر منجون د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد ته دوام درلود. په قطر کې د طالبان سفیر سیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر مارک روبیو د هغه ګواښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وي، نو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملایبۃ الله اخندزاده پر سر هومره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړه وي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي ده چې مسایل سولیزی حل لري حل کړی، خو ښاغلی شاهین په عین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وینو په تیرو سولیزو کې د افغانانو جهاد د په وینا هغه درس چې ټول باید ترې زده کړه وکړي. سپینه مڼه وایي چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالاتونو څخه د هیواته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شرایط منلی دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شوي کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلی ټرمپ پر دې هیواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. سپینه مڼه بېګانه وخت په یو بینک وویل چې کولمبیا اوسمهال د امریکا له ټولو شرایطو له هغې ډلې له محدودیت او ځنډ پرته او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتو څخه د ټولو استل شوی غیر قانوني کډوالو لمنلو سره موافقه کړی ده. د طالبان د حکومت لوړ زده کړو د پاکستان د دولت سره د افغانان جنو د تحصیلي بورسي په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت پیو بین کې ویل چې په دې اړه له ایس هوا سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت بورسي کې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2023 کال له دسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پانتون کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینې هیوادونه افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسي اعلان کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنو نیوکې.
نه امریکا ژمن پاتې شوی دی، نه بریتانیا پاتې شوی دی، نه هم پخوانی شوروي اتحاد. ټول د افغان ولس سره جفا کړی دی. دا
د یو یوټیوب چینل چلوونکی په 3 کال باندې محکومیدل. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او خوست کې ځوانانو ته د فنی او حرفوي زده کړو د زمینې برابرېدل.
موږ خپل برخه چې کومه ده مشخص هغه د هاردویر د موبایلو
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د متحده ایالاتو مرسل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان کې قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه بشپړ شوي وایي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپورکی. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وخت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول سوي نه دي. جی ډي وینز چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي اس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه خبره سوې پکې ویلي چې د ناسا مې ارزونې له امله د دغو کډوالو لولوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته سوي دي. د افغان کډوالو په دې پوښتنې په ځواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دي په بشپړ توګه ارزول شوی وي. داسې شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ولسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوي خلک خپل هیواد ته راولو.
ښاغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د میشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیې ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوی دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځې پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تګ ټول اړین کارونه بشپړ سوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډیره افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دولس نفر فامیل دیما مهرمن او زمن می او مسیان می او می او دول ارگان می دا فامیلو سره پارول کس کلاری پاکستان او پا امریکا کی دیو خو واضح خبر دا نیخون خو خو امریکا کی سره نو ولور سکی گیرو سو پولا دشمن که دا خبر شی پول خلق
په البانیا کې میشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم سوې الوتنه ځنډول سوې ده.
با آمدن ترامپ پروازا کلا مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ترامپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې. د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله من یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانی پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقوقو ډلو سختي نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالات مرستیال ولسمشر د ډونالد ټرمپ دغه پریکړې دفاع کړې چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. پر همدې موضوع را سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی خلیل احمد نادم غږېدلی دی.
خبر دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د پنځه څلوېښت کال کېږي چې ځوریږي، د هل خوا ویل کېږي، وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا شل کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پرېږدي او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنګېده، بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخت چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګري وباسي، بریتانیان خپل ملګري، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي وې استله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان شکر دی، دا غیر به اصطلاح انساني عمل دی چې دوی تر سره کوي. په دې چې په دې سختو شرایطو کې خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي بس دوی پر فشار پر مهاجر راولي دوی نیسی بندی کوي چې کچیری برتی مسترد کې ادم خطر دی تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایتا دو $3,000 پورې رسیدلې قیمت هر ویزه د پاکستان $2,000 ته رسیدلې یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي به سر کمې تنظیم کې دا غیر عملی ده بعد دا رقم اعلان امریکا نوی کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی په دې دلته باید استثناء قائل وای افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجر را ننوځي هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي ځینې هیوادونو خلک دي حتی د چین راځي هغه فرق لري افغانان افغانستان سیاسي مشکلات
بله بله وروستو کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پرېکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کراتو ژمنه شوې دي خپل د افغانستان افغان سیاسي وضعیت ته په کتو کې موږ دې سره دغه وروستۍ پرېکړه پاتل کو رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوې ده نه بریتانیا پاتې شوې ده نه هم شو په خوانی شوروي اتحاد ټول دی افغان ولس سره جفا کړی دی ټول جفا کړی دی فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویلي چې دا تعلیم دی وکړي دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته د دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس ثانکزی لکه دلاور لکه خلیفہ سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناسې او دغه بدبختی پر اولس باندې راوستل دي او 40 میلیونه زنانه شزی یا انجونې د تحصیل به برخ کړي دي او د کار اخ پر ځینې اخیستې امام د تلای نسی پارک د تلای نسی دوسې ظلم پدې ولس باندې روان دی چې سوې اوس ولس چې باید اتحاد وکړي وعده وکړي بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره او طالبان چې د تعامل غوښتنې د ولس سره د دنیا سره د دې سره یو ځای سي بالاخره د دې خلکو مخ ونی چې بالاخره کېدای شي چې دوی به ستل د وظایف باید بوشاسي علما د راپورت چې لاري جوړ کړي او بالاخره مخنیوي وسی د دې خودسری
د سسي چارچونکو خغلی خلیل احمد ندمو
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د یو یوټیوب چینل چلونکو مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغات پورد په تور د طالبان لخوا په دری کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز نن دی ویلې مې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او لزړ پراته د نموړې د خوځې کولو غوښتنه کړې ده. دا په اصل کې ده چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداري ورکړي چې رسنۍ د طالبان حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه کړي د دوی فعالیتونه به بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه ناعادلانه بللې او له قید و شرط پرته یې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په 6مه نیټه د سیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سیدی چې ناروغ دی د پلچرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلی سیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له 2 لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاښ په میاشت کې له خپلو 2 همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون له لارې ترسره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسیون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پرېکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ بددي او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط آزادي راډیو ته وویل:
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خپاره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خپاره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې عملي کولو به رسما د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کېږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لورې ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لورې له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ از سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ از سټه یقینی کړئ.
د افغانستان د بیلابیل سیمو شمیر رسیدونکي د ګزان ازاد واکسین د کمپاینونو د وسنی تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسي وړ نه بولي. دوی وایي د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غواړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال د دې سپکمې په راپور کې.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا ګزان ضد واکسین د نوي پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي د واکسین کمپاینونو د اوسني څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په شپاړسو ولایتونو کې پیل شي او په درې ورځو کې به له پنځه کلونو کم عمره شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورښت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډېرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څیر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې یې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کېږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسېدونکي ده ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لرې والي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برما بسیار مشکل است، زه د چلستون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جمعه ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سخت دي، هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یو یې دوه نیم کلن دی او بلې اته میاشتنی دی یوسم، ځکه جمعه لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نسي د هغوی له ژوند سره لوبې کېږي.
خدا نخواسته به یاد طفل مو بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده هم کور په کور د واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود، واکسینای پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین میشه.
پخوا شو واکسین کور په کور و، اوس یخ دی، لارې خټینې دي. موږ پر یخي شوییږو او ژوبلیږو. زموږ ماشومان د سینه او بغل ناروغي نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې کور په کور واکسین بیا پیل سي.
طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور به کور کېده، نو هېڅ ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلې دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې به هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوې ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې 10% د پولیو ګوزنډو واکسین د کمپین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزڼیا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستانه شول. اسرائیل دی کورنوی ته وروسته له هغو خپل ویجاړو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د درو اسرائیلي برمته وو له خوشې کولو او د اسرائیلو پاوز غزې له اصلي دهلیزي څخه الوتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لومړنۍ کورنۍ د سهار په 8 بجو سیمې ته ورسېدې، خو د دې سیمو پر لور یوه بله غځېدلې لاره وروسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تېرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخه د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مينو تستانه شوی وای. خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نه کړه، نو ځکه یې په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یک شنبې ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه په ورځ دا او یوه بله پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرائیلو د دوشنبه په سهار د غزې بې ځایه شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې دېرش اسرائیلي برمته ژوندي دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ، او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې پیښې وروسته اسرائیلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د فلسطیني چارواکو د شمیرو له مخې له 40,000 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې 230 کسانو ته د برښنا، کمپیوټر، موبایل او ترمیم او موټر سایکل جوړولو په برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز برنامې په مالي او تخنیکی برخو کې د حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونو او بهرنوي خیریه ټولنو لخوا تمویلیږي، او د ځینو برنامو فارغانو ته د کار کیټونه هم ورکول کیږي. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
دا د خوست په اداري کمپلیکس کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکز دی چې دا مهال په کې 230 کسان د برېښنا، موټر سایکل، موبایل او ترمیم او کمپیوټر په برخو کې پر شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مسؤلین وایي په دې ځای کې ځوانانو لپاره هغه حرفې او مسلکونه په پام کې نیول شوي چې بازار کې اړتیا ورځ په ورځ ډېریږي، او د کارګرو د کار ساحه هم په پراخېدو ده. د خوست د فنی او حرفوي زده کړو مرکز یو تن استاد حضرت خان حسان مشاد راډیو ته وویل
زموږ خپل برخه چې کومه ده مشخص هغه د هاردویر د موبایلو، خو په څنګ کې سافټویر کې هم ورسره څنګه کار کوو، نو په دغه دواړو برخو کې مونږ کار کوو او دوی ان شاء الله تر یو ځای راسو. او بلدا چې موبایل سازی یو داسې ټکنالوژي ده چې نه ختمیدونکې ټکنالوژي ده، روزانه خغه ته اړتیا لیدل کیږي.
سره لدې چې د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې کسبونه د بازار اړتیا ته په کتو غوره شوی، خو ترڅنګ په خصوصي او حکومتي سکتور کې د ټکنالوژي د برخې لپاره هم برنامه لري. د کمپیوټر د برخې او تن زده کوونکی شفیق الله وایي
څوګر زموږ تاسو په ټولنه کې د کمپیوټر یا مسلکي خلک دي په کار دی، او بل دغه ته اړتیا چې د
د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز زده کوونکي وایي چې په دې ځای کې ګټورې نظری او عملی زده کړې کړي، او اوس د دې جوګه دي چې د خپلو کسبونو په برخو کې آزاد کاروبار وکړي. د برق د څانګې زده کوونکي عبید الله وویل
ډېر کور مو کې زده کړلو، مثال اوس خپل کړل شم چې ډېر ځای کې کور کنده میتر لګول شولو، دا تری پاس لګول شو، دا ډیر چنجور برکونه سیخوالو، دا ټول کور مزده کړای.
بلخوا ځای مسؤلین وای دوی هڅه کوي د حرفوي زده کړو لاره ځوانان د دې جوګه کې چې په آزاد بازار کې خپلواک کاروبار وکړي، او یا نور هیوادونو ته د یو حرفوي کارګر په توګه ورو پیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استاذ سید کمال هاشمی وویل
ځوانانو ته د حرفوي زده کړو برنامه له طریقه چې په مختلفو برخو کې کیږي دغه ورزل شي، او په دې اساس هم په صنعتي فابریکو کې د کار وګمارل شي، او د دې ترڅنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم پلان لري چې مختلفو خارجي هیوادونو ته دغه چې روزل شوي ځوانان دي کارموندنې په خاطر مختلفو خارجي هیوادونو ته ولي.
ځایي مسؤلین زیاتوي د روان مریض کال په اوږدو کې د خوست د فنی او حرفوي زده کړو مرکز په څلورو برخو کې 1,000 کسان جذب شوي چې د خیاطۍ په برخه کې د 130 ښځو په ګډون ټول 830 کسان د مسلکي کارګرو په توګه ټولنې ته وړاندې کړي دي. روڼ اند یو فعالان د نارینه او خزینه او د سالمې بوختیا او کارموندنې لپاره دا ډول مرکزونه ګټور بولي، او د اکمال، تجهیز او پراخولو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 45.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ترون اوردونکو د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خوس خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:30 شوې. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په درې کال باندې محکوم کړی دی. د خبرلانو د ملاتړ دی ټولنې په یو بیان کې وایي چې ښاغلی سیدی چې د یوټیوب دی کانال مسول مدیر او فلم جوړونکی و، له دې حکم وروسته په چرخي زندان ته انتقال شو دی. په بیان کې د سرچینو په اړه راغلي دي چې دا حکم د درېمې ناحیې د لمړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع کل په غیاب کې اورول شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویل دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه ده. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللې او د سیدی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مدران غړي ویل دي چې د دې درې میاشتنی راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو مادیتونه زیات کړل، د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر بندیز پر تعلیم بندیز لګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یونما په وینا د خزو منجون اساسي ازادي زمينوي د بمر کړ. د راپور مخې ته د 2023 کال د پای په دریو میاشتو کې د خزو منجون پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمرنجونو د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد دوام درلود. ورسې خبرم دا چې په قطر کې طالبانو دفتر سیاسي مشر، البته په قطر کې طالبانو سفیر سل شاهین د امریکا د بهرنی چارو د نوی وزیر مارک روبیو دغه غوښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړ جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداري ورکړې ده. خغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس باندې ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وینو، امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده پر سر همره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړوي. په قطر کې د طالبان سفیر نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سولې زیلاري حل کړي. خو غغلی شین پاینه حل کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وینو په تیر سولې سېدو کې د افغانانو جهاد د پوینه هغه درس چې ټول باید زده کړی وکړي.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنښت او هر کله 25 دقیقې بحث کې مو فرشته سحاک هم هر کله کوي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشری د دوهمې دورې لپاره سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې لمخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا مشتیدو پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته د ځنډېدو په حال کې دی. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړ دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا اس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو ته د تک په تمه دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدلي دي. د راپورونو له مخې د ترامپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالی ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. د ډونالد ترامپ له لورې د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتېدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان په اړه د اندېښنو غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو هم په دې برخه کې د ښاغلي ترامپ پر دې پریکړه نیوکه کړې ده او سمدستي د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده.
دوی په یو تازه بیان کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی او ویلي دی چې د ډونالد ټرمپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر واک ته له رسیدو وروسته نن په خپله لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او په ټینګار یې ویلي چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ڈی وینس تازه امریکایی رسنه یا سی بی ایس سره په مرکه کې چې یو برخه یې د یک شنبه په ورځ خپره شوې ده ویلي دي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. زمونږ نن د 25 دقیقې بحث همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په خپرونه کې را سره قدرمن میلمانه د پاکستان نه د کډوالو مدافع وکیل محترم اسد خان او همداراز پاکستان کې افغان کډوال او د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میوند عالمی افغان هم را سره ده. خپرونه کې فکر کوم ښاغلی میوند عالمی افغان را سره وصل ده. سلامونه افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی.
وعلیکم السلام، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو څوک تاسو غږ اوري تاسو رادیو اوري ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان افغان صاحب، که په سر کې دا راته وایي چې تاسو خپل هم په پاکستان کې میشت کډوال یاست او افغان کډوالو سره هم په نږدې نه پاړیکه کې یاستئ، د ټرمپ دې وروستي فرمان په حق لکه راته وایي چې له دې فرمان نه څومره افغانان متاثره شوي دي؟
ډېر زیات، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست دلته موږ له اکثر افغانانو سره په اسلام آباد کې په تماس کې یو، چې موږ اجتماعي شورا لرو د مهاجرینو لپاره او تقریبا چې دغه څو ورځې چې موږ له دې کسانو سره د ویزو انتظار په تماس کې یو، ډېر زیات کسان دي او ټول هغه کسان دي چې دوی خپل ټول ژوند او زندگی د لاسه ورکړي دي او دوی په همدغه امید ناست و چې بس موږ راغلي یو او موږ به د خپل اولادو آینده امریکی ته پتاک سره تضمینو. ولی متاسفانه د امریکی د نوی ولسمشر دغه کلک دی سپینې ماڼۍ ته راغی او دغه فرمان یې ورکړ، دغه د دغه ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې سول او ډیر زیات ټول روحي د روحي فشارو لاندې دي او ډیر زیات په تشویش کې دي.
افغان صاحب، تاسو کزما غک لري دره تو وای چې په پاکستان کې وس مهال څومره افغان کډوال میشتي، خصوصا هغه افغانان چې د امریکا د تګ یا کیسونه لري او یا هم ویزې په لاس کې لري، څومره افغان دي دقیق شمیرې تاسو سره شته؟
دقیق شمیرې خو فکر کوم چې هیڅ اثر هم نه وي، ولی څومره چې موږ معلومات لرو او تماس کیو تقریبا 3,80,000، یعنی 380,000 فامیله افغان فامیلونه د یونیسیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی په اسلام آباد کې، په پېښور کې او یا په کوټه کې نه خیم، صرف په اسلام آباد کې 380,000 فامیله افغان مهاجر فامیل د یونیسیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی او قرار دی موږ د معلوماتو چې موږ په تماس کې یو د 100,000 یا د 100,000 نه تر 100,000 پورې افغانان د امریکایي ویزې ته پتا مو یا SIV یا P1 یا P2 یا پارول یا P4 چې ورته دغه ویلکم کورس هم وایي یا DV لاټري، تقریبا له 100,000 نه تر 100,000 افغانان صرف د امریکای د ویزې په تمه په اسلام آباد کې همدغه اوس ناست دي.
افغان صاحب، دغه فرمان یا دغه کوم وروستی خبر چې د کډوالو په حق له د ټرمپ لخوا دغه فرمان لاسلیک شوی دی، دغه کې تاسو تر کومه حده معلومات لرئ؟ کم کیسونه ډیر شامل دي؟ آیا د ټول کیسونه په کې راځي؟ ټول هغه افغان کډوال په اندېښنو کې دي چې څوک چې SIV لري، څوک پیاو لري، پی دوه کیسونه لري، د مختلفو کیسونو والا کډوال، د ټول اغیزمن شوی دی د فرمان د صادرول نو وروسته؟
کله چې دا فرمان په 1 د جنوري یا په 1 د جنوري صادر سه، SIV په کې نه و شامله، چون دغه اکثرا خلک په دې وختو کې تلل دغه د P1 او د P2 کسانو. ولی پرون متاسفانه پرون ما یو خبر ولید او دا خبر رسمي مسه چې رویټرز نه شیر کړای و نشر کړای و چې ټول هغه خلک چې تقریبا 40,000 کسان راځي چې فعلا د ویزو کارونه ترې وي اندازې مخکې تللي و، که SIV وي، که P1 وي، که P2 وي، که ویلکم کورپس وي، که پارول وي، که حتی دا DV لاټري هم چې دي، دغه ټول اوس په ټولو تاثیر کړی ده او ټول د ټولو کیسونه تقریبا ولاړ دي.
د افغان کډوالو اندېښنې څه دي؟ تاسو هلته په شورا هم لرئ د کډوالو لپاره، او خپله هم د امریکا د تک کیس لرئ. ستاسو خپلې ستونزې څه دي هلته چې اوس میشت یاستئ؟ پاکستان کې هم د افغان کډوالو وضعیت ورځ تر بلې مخ په تریخېدو دی. وضعیت څنګه دی هلته؟
ګورئ، دغه زه د اکثره رسنیو سره زه مرکه کوم، او زه یو هدف لرم چې د افغان مهاجرینو غږ یو چا ته ورسوم. فعلا چې زه دلته وینم په اسلام آباد کې ټول خلک 95% درته ویلی سم د افغان مهاجرین. ستاسو پوښتنه وکړه چې دوی مشکلات څه دي؟ ټول اقتصادي مشکلات لري. دغه درې کاله ما مخکې مو ویلې بعضې کاله چې دوی راغلي دي، او دوی دغه ټول څیز درلوده یا نه درلوده په افغانستان کې ټول خرڅ کړي دي، که کور و که موټر و که ژوند و که دارایی و که څه و، د درې کلو کې ټول خوړله. ځکه چې پاکستان کې څوک کار نسی کولای، دلته امکانات د کار افغانانو ته نسته، او که کار هم وي 10,000 کلداری 15,000 کلداری دا ډېره سخته ده. یعنی مطلب دغه درې کاله څوک دلته اوسېدلی دي ټولو له شخصي جیب نه، چا څه درلود ټول خوړلې دي، او اوس په یوه حالت کې دي چې هغه څه چې درلود هغه هم ختم شوي دي، امکانات د کار نسته ورته، او کې دغه امید چې د امریکای د ویزې و که دام قطع سي، نو دوی به ډېرو زیاتو مشکلات سره مخامخ سي. زموږ اولادونو اکثره د مهاجرینو اولادونه دا درې کاله بې درسه پاتې سوي دي، بې تعلیمه پاتې سوي دي. تاسو فکر وکړئ، د ما په خبره هغه څوک پوهېږي چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه مکتب ته ارزښت ورکوي؟ یو څوک چې د یو شه اولاد چې درې کاله بې تحصیله پاتې سي، دا څومره قیمت لري؟ دې قیمت څوک ورکولی سي؟ څوک چې په اسلام آباد کې اوسېږي ټول شی له لاسه ورکړي دي، فقط امید دغه و چې مونږ به امریکې ته لاړ شو. که دا امید هم قطع سي، دوی به ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي.
کور ودان افغان صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. خبرونه کې اوس سره د پاکستان د کډوالو مدافع وکیل ښاغلی اسد خان هم وصل پات شوی دی. ښاغلی اسد خان، خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې موږ بلنه مو منله. کدا راته ووایي څنګه چې ښاغلی افغان هم موږ ته اشاره وکړله د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ویلې، او دغه افغان کډوالو چې اوس یې کیسونه د امریکا ته د تګ دپاره درېدلی دي، تاسو د یو مدافع وکیل په صفت دا راته کوئ چې افغان کډوال ډیری کډوال په پاکستان کې اوس د وسیدو ویزې ختم شوې دي، او یا هم ویزې د ختمېدو په وضعیت کې دي. د تمدید لپاره دوی چیرته لاړ شي؟ پاکستان هم د پاکستان حکومت هم اوس دوی ته د ویزو ستونزې هلته ډېرې زیاتې دي، ویزې نه تمدیدوي. دا کډوال باید څه وکړي؟
جی ډیر مننه، دونه اهم موقع باندې مال خبرو موقعه راکړه تاسو. دا یو ډیر اهم ایشو ده، او باید پکار دی چې د پاکستان حکومت یونیسیار دی او چې کوم اقوام متحده ده، نو هغوی په دې باندې کښېني او په دې باندې قانون سازي وکړي، په دې باندې خبرې اترې وکړي چې د افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي په پاکستان کې، کوم مهاجر دي او هغوی ژوند څنګه تیریږي، هغوی کومو کومو مشکلاتو سره ښکار دي. نو یقینا چې دې باندې ډېر زیات سوچ او فکر پکار دی، عملي ګامونه پورته کول پکار دي. او څنګه چې دې نه مخکې د ملګري خبرې وکړه، نو واقعي چې هغه مسلې دي دلته کې افغان کډوالو ته، کوم چې مونږ په روزمره ژوند کې وینو چې کوم بیخي د انساني چې کوم بنیادي حقوق دي د هغې خلاف ورزی دي. خو سپیسیفیکلی ستاسو چې کوم کوشچن دی چې یاره جی پاکستان ویزې ایکسټینشن نه کوي، پاکستان چې کوم ویزې لګي د هغې پیسې ډېری دي، بل دا چې ایکسټینشن چې کوم کېږي په هغه کې دننه بیا ډپارټمنټ او د دې طرفونو نه چې کوم دې ته مسالې جوړېږي، نو دغه ټول یو طرف ته. خو د حکومت پاکستان طرف نه، او بیا چې پاکستان چې کوم ادارې دي، نو هغې دا وایي چې یاره مونږ خو د یو این ریفیوجیز کنونشن غړي نه یو، مونږ دغه پروټوکول نه دي اډاپټ کړی، نو مونږ چې کله دا افغان کډوال ساتو نو دی باندې مونږ یو احسان کوو. خیر دغه سره خو مونږ مطلب ډیسګری کوو، اګری کوو سره نه. خو د افغانستان چې کوم دلته کې خلک دي، نو د دې لپاره په کار ده چې عالمی نړۍ ګامونه پورته کړي، هغه غږ پورته کړي، او پاکستان په دې باندې مجبور کړي چې یاره نرمه پالیسي جوړه کړي، سختې ختمې کړي. او بدقسمته نه چې کله د افغانستان او پاکستان نه چې کوم د حالات دي هغه خراب شي، نو د هغې زور چې دی نو هغه د افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې موجود دي هغې ته تیریږي. مونږ په تیرو څو ورځو کې دا لیدلی وو چې یاره کله عمران خان حکومت دلته کې په اسلام آباد کې درنه وکړه، د هغې نه بعد بیا داسې افغان کډوالو چې کوم په پاکستان په سیاست نه پوهېږي، د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي دا غي په شکل صورت نه خبر نه دي اغي به هم گرفتار شي او صرف دا چیر پولیس خپل اغه نمبر پورا کو نو پکار دا چې دته پر غمونه پورته شي او د نورو قومونو په شانته پاکستان هم دیسیس باندې کنوینس شي چې یو ان کنونشن دی نو هغه باقاعده سیګنیټری جوړ شي هغه اډاپټ کی نو الله دا افغان چې کوم ریفیوجیز په پاکستان کې مېش دي د دې حالې زموږ چې کوم رواني د چې کوم مشکلات دي نو دا به ختميږي.
مننه اسد خان صاحب دغه خبره ته تاسو هم اشاره وکړه چې ځینی وخت د دغه مهاجرینو یا د کډوالو د ستونزو په تړاو د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم اغیز لري. نو دغه افغان کډوال چې پاکستان ته راغلي دي دوی له مجبوریت راغلي لیدی امنیتی مجبوریتونه لري او یا هم امنیتی غوخونه لري کبر ته افغانستان ته دوی ستانه شي خو بیا هم پاکستان حکومت دغه افغانان په جبري توګه سرحد نه تیر باسي او دوی ډیپورت کوي څوک چې د اوسیدو کارت او یا هم دغه د اوسیدو ویزه د دوی اخلاص شي او ورته تمدیدوي هم نه. تاسو څه فکر کوئ دغه افغان کډوال هلته په پاکستان کې دغه کډوالو د پاره د کوم لنیس بنسټ شتون لري د سده وکیلانو یو ټولنه یا د کوم څه چې دغه کډوالو غک پورته کی او یا دغه کډوالو ستونزو تر رسیدنه وکي؟
جی بالکل. په پاکستان کې دا ریفیوجیز ایکشن کمیټي دا یو جوائنټ ایکشن کمیټي په نوم باندې دا چې هغه دا خاص کر کراچي کې ډیره زیاته ایکټیو دا او کراچي کې کم کډوال دي داګه لپاره حل ځلې کوي. باقی دا چې په اسلام آباد کې مونږ چې کم مطلب د هیومن رائټس کمیټي دا هغه خپل چیئرمین هم یا ما نو مونږ دا غي دا پلیټ فارم د لاندې هم دا چې کم د افغانستان د خلکو چې کم په پاکستان کې مېشت یو چا ویزو مسلې وی یا دا چا باندې سو اف آی آر وشي دا 14 فور نیکسټ اف آی آر چې کوم وی نو دغه لپاره مونږ هلې ځلې کوو. خو دغه سیس اداره موجود نشته سو اداره داسې نشته چې هغه باندې مونږ لاتړ وکړو مونږ د وایو چیرې واقعي دا اداره چې دا خاص کردم افغانستان چې کوم کډوال دي داغه د پاره دا کومه د چې کوم نړیوال اداره دا یونیسیار دا یا داسې دوه درې نورې داغي چې کوم سپانسرډ اورګنایزیشنز دي داغي کومه خبره وکړو نو هغه هم ځان خپل پروتوکول جوړ کړی دی هغه وی چیرې کم کریمینل کیسز وینو پاره کې مونږ د دې مدد نشو کولې یا چې ویز ایکستنشنز وی پدې کې مدد نشو کولې یا د ډیپوټیشن چې کم پروسس دی نو دا ډیر لوی پروسس دی. لکه اوس حکومت پاکستان بیا چې کم وزارت داخله دا غي وی چې را کم افغان کډوال سره ان او سی نه وی نو اب په اسلام آباد کې نه پاتې کیږي او هغه چې دا مونږ ډیپورت کوو پاکستان نه به واپس لیږو افغانستان ته. نو ایون دغه چې کوم ان او سی دا نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ هغه لا جوړ شوی نه دی چې مونږ دی توا چې یاره تاسو ان او سی مونږ ته فارمیټ راکې مونږ ان او سی چانه واخلو د دې با څوک به دا سپروایز کوي نو هغه لا هیڅ سم نشته صرف بس په میډیا په دې باندې او آرډرز راشي او دغه آرډر شي نو هغه بیا لاندې پولیس چې دغه فالو کوي. نو که مونږ سپیسیفیکلی خبر په دې باندې کو چې دا افغانستان چې کوم کډوال دلته پاکستان کې اوسیږي کوم ریفیوجیز دي د دې لپاره په انډیویجوال کیپیسټی کې یا داسې سیاسي ګوندونه دي چې کم پروګرسیو دي کم مترقی سوچ لري نو هغه په خپل انډیویجوال کیپیسټی کې د دې چې کم مشکلات یا که د تعلیم مسله ده که د نوکرۍ مسله ده که د صحت مسله ده که د آمد و رفت مسله ده نو په هغه باندې خبرې کوي په هغه باندې کار کوي او باقی صدا سے ادارے سپورٹ کولو والا نشتا چې کم ماندے افغان ریفیوجیز او خاص کر چې کم دا ریفیوجیز ایکٹیویسٹ دی دی پملا تړو کی.
مننه ښاغلی خان بیا بیرته به هم د خبرونې په دوام کې تاسو ته راوګرځو. ورځو ښاغلی افغان ته افغان صاحب تاسو راته وایئ چې دغه د امریکا د حکومت وروستۍ پریکړې په تړاو دغلته د افغان کډوالو شورا کوم څه کړي دي نړیوالو بنسټونو ته یې خپل عرض کړی دی یا هم خپل غبرګون ښکاره کړی دی؟ تاسو د یوه شورا په صفت تر اوسه پورې د کډوالو د پاره هغه څومره پورته کړی؟
ډیره ښه پوښتنه ده. د موږ هغه یو تعداد افغانان چې دوی د کیسونه لري خصوصا ایس آی وی کیسونه لري موږ له دوی سره په تماس کې یو، دوی له خپلو سوپروایزرانو سره او له یو تعداد د امریکې د سنا له خلکو سره له سرانتورانو سره په ارتباط کې دي. چون دلته ډیر خلک چې راغلي و دوی ته د خپل د امریکې دولت ویلي و د امریکا سنا ویلي و ستاسو درې ملک ته لاړ شه، یعنی په شکل دی رسمي دوی ایمیلونه لري او همچنان بعضی اداری دی په امریکا کې لکه دی آیرپ اداره نو دغه سره د موږ د افغانان او موږ په تماس کې یو د موږ هغه څوک د خپل سپروایزرانو له لارې نه خپل مشخص مستقیم ایمیلونه ورته کړي دي. نو تر اوسه پورې متاسفانه زموږ ته کوم مثبت جواب نه در کړی، ولی موږ خپل مشکلات هغوی ته رسولي دي.
مننه افغان صاحب، دغه د افغان کډوالو پر ستونزو به بیرته هم تاسو سره خبرې وکړو. ورزو خان صاحب ته، اسد خان صاحب، تاسو دا راته وایي چې دغه افغان کډوال چې په پاکستان کې وست میشت دي او دوی امریکا ته د تګ په هیله ناست دي، هلته له ډېرو ستونزو سره خپل وطن یې هم پریښی دی، خو که بیرته وطن ته وګرځي هلته امنیتي ګواښونه دوی ته ډېر زیات دي، او امریکا حکومت هم د دوی پر کیسونو د لنډې مودې دپاره ویل کېږي چې بندیز اعلان کړی دی، تاسو څه فکر کوئ؟ قانوني لحاظ نه دغه افغان کډوال کوم څه کوي شي، یا دغه فرمانونو پر وړاندې غبرګون خدای شي، داسې کوم امکانات شته؟
او جی بالکل، دې باندې خدای امکانات شته چې امریکا چې د نو هغه خو د ریفیوجیز کنونشن چې کوم دی دا هغه د باقاعده سیګنیټری دا بیا د هغه نه بعد د هغه پروتوکول اډاپټ شوی دی. نو په یو شاهي فرمان باندې چې کوم ډونلډ ټرمپ هغه ایشو کړی دی، نو په هغه باندې لږ سختۍ به راشي، لږ وخت د پاره به لږ مشکلات د دې زیات شي، خدا دا چې پر روان وخت کې به چې کوم کډوالو کیسونه دي سره پراته دي، یا هغه کسان چې کوم په دې کرایټیریا باندې پوره کیږي، نو هغه با دی با د دې کیسونه مخ په وړاندې زی. او زه دا هم په دې باندې هم پر امید یم چې په امریکا کې به هم څوک نه څوک راځي چې یاره په هغه په سپریم کورټ کې یاد چې کوم عدالت ته پاره کې ودا قسمه فرمان چې دی چیلنج کیږي، ځکه دا غي وجه دا چې دا کډوال چې نو دا عام افغان ریفیوجیز نه دی، بلکې دا هغه خلک دي چې چا د امریکای حکومت سره یا د امریکای چې کوم اورګنایزیشنز او هغه سره کار کړی دی او هغه په هټ لیست باندې دي، او بیا هم د امریکای د حکومت په وینا باندې د کار کولو نه بعد هغه پاکستان ته راغلی دي یا بل ملک ته تللی دي، او الته کې هغه په دې تم باندې ناشتي. دا یو امید ورکړی شوی دی چې یاره تاسو به راځي او تاسو د پاره امریکای دروازې کولو دي. نو د ډونلډ ټرمپ پالیسی دا نه وي صدر راکې به خامخا خپل پالیسی سناس دغه کوي مخکې رستو کوي، خو ات دی اینڈ تر څو پورې چې امریکا د یو این کنونشن غړې دی، نو دا چې دا نو دا به د افغانستان چې کوم کډوال دی یا نور کډوال هم، خو بیا هم خاص توګه که د افغانستان ریفیوجیز حوالے سره خبرو کوم، نو دې سره بل لار نشته، دې به خامخا دا کیسونه مخ په وړاندې بوزي او دې ته به امریکای ته د تګ اجازه ورکوي، او الته کې بیا دې ته مخ کې چې کوم د دې قانوني لارې دي او پوره کوي. خدا دې چې پدې کې به خامخا لګ نه لګ ټایم لګي، ځکه چې حکومت چینج شي، نو هغه پالیسیز چینج شي، ټول لارې چې کوم سیټ اپ یو هغه چینج شي، نو باید چې لګ وخت لګي. خدا دې چې دې وخت سره سره بعد دې چې کوم د حالات دې بټک شي د خیره.
دغه د وخت خبره تاسو وکړه، وخت لګیږي دغه کډوالو ته، او فکر کوم دغه وخت سره د پاکستان حکومت لخوا به په دوی هم فشارونه زیاتیږي. په دغه وضعیت کې افغان کډوال به باید څه وکړي؟ ځکه اوس هم افغان کډوال ډېر ستونزو سره، څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې هم څوک چې کیسونه لري او امریکا ته د تګ په هیله ناست دي، له ستونزو سره مخ دي. نو تاسو خپله په پاکستان کې استی، د وخت په تیریدو سره که دغه کیسونه نور هم وخت وغځول شي، آیا پاکستان حکومت به په راتلونکي کې د دوی د پاره کوم څه په نظر کې ولري، خصوصا د دوی د ویزو د تمدید د پاره، او یا هم د دوی د کارتونو په برخه کې چې دوی له ستونزو سره مخ نشي؟
نه، په دې کې دوه خبرې دي. ګوره، په پاکستان کې خو یو هغه ریفیوجیز دي چې کوم راغلي دي او کوم مطلب ښه ځایونه کې پراته دي، اگر چې هغه خبره ده چې څوک پر آزاد ملک نه ځي، نو په ډېر مشکلات او مجبورۍ نه د خپل ملک نه راوتي دي. خو دغه دوه قسمه کډوال دي، یو خو هغه دي چې کوم مخکې راغلي دي او کوم اوس هم راغلي دي، خو هغه حالت هغه شانت نه دي، دی آر ناٹ سپانسرڈ بای اینی یوروپین کنٹری اور دی یو ایس اے. او دویم هغه دي چې کوم راغلي دي چې چا د امریکای حکومت سره کار کړی دی، د امریکای سره اورګنایزیشن زو سیدارې وي هغه سره کار کړی دی، هغه ته خو تر اوسه پورې باقاعده خپل وظیفه ملاویږي، او هغه د داسې قسمه مطلب لکه تر اوسه پورې په پېښور او اسلام آباد راولپنډي په دې ایریا کې زه کار کوم، نو ماته تر اوسه پورې داسې کیس مخې ته نه دی راغلی چې دی ته پولیس تنگول کړي یا د دې ویزا ایکسټینشن نه شوي یا حکومت دی تنگ کړي، ځکه چې دی چې دی نو د دې ایکسټینشن او د دې چې کوم د ویزو مخ کے ایکسٹینشن دے یا دی سر انور سے دا سے مسئلہ کی گی مذہب کی گی یا دا پولیس تنگولی نو دی ڈائریکٹ دا ایمبیسی چے کم ملازمین نو آغی کس چانا چا سر پر رابطہ کی او اغب یا آئی جی پولیس سر یا انٹیر منسکی دا آغی سر پر رابطہ کی وی نو دی تا مسئلہ نو جوڑی گی خو مین چے کم ایشوز دی مین چے کم مسئلہ دی نو آغا آغی خلکو تا آغی ریفیوجیز تا جوڑی گی چې کم نارملی په نارمل کیپیسیټی کې راغلی دي او ماته نه لګي زما خیال نشي چې پاکستان حکومت په دغه چې عام کم ریفیوجیز دي د غیر د خیر خیګړ د پاره پر روان نږدې وخت کې څه ګامونه پورته کی
مننه افغان صاحب تاسو ته به راوګرځو تاسو هم د کاغلی اسد خان خبرې واورېدل په پاکستان کې هغه کسان چې قانوني اسناد لري او یا هم د بهر ملکونو ویزو یا هم کیسونو ته منتظر دي شاید وای پر اتلونکو کې دوی له ستونزو سره مخ نشي تاسو هلته په افغانانو سره په اړیکه کې یاستئ او خپل هم کیس لري دا راته وایي چې تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخ نه وي او وړاندې به د دې وړاندې به هم د پاکستان حکومت نہ کوم اندیښنه نه لري چې مثلا ککې سونه تاسو وغځول شي په پاکستان کې لستونځو سره نه یم مخ آیا دا خبره تر کم زی پورې تاسو د تاسو د تجربه نه حقیقت لري
زه یو خبره ډیره واضح کوم چې دغه ووت دغه بنیم کول کیږي په اسلام آباد کې ما هر هغه څوک چې ویزه لري دوی ته دغه جنوري 2015 کال پورې ویزه په شکل دی نارمل تم دی شپږ میاشتې اوس موضوع د تبازو وایم چې ویزه اوس هم تم دیږي ولی مشکل پدې کې سوای دا مشکل پدې کې دا چې ویزه چې اوس تم دیږي دا اوس دی وی میسته لپاره تم دیږي دغه افغانان امکانات نه لري هغه څوک چې قانوني مراغلي دي ځکه چې یو ویزه تم دی تقریبا مکمل مصارف دی یو نفر شل تقریبا شل زره کلداري کې که په یو فامیل کې شپه غوا ته نفرینو د میسته یو لک شل زره یو لک څلوي زره کلداري نسی ورکولای نو ویزه تم دیږي ولی نور څوک امکانات نه لري چې دغه ویزه مخکله 2015 کال نه به دیو چا به سیاحتی ویزا درلودله یا به فامیلی ویزیت ویزا درلودله دا به د شپږ میاشتو لپاره تم دیدله او هغه به دغه تقریبا په 6000 کال داري میډیکل ویزا به تم دیدله د درې میاشتو لپاره په 6000 کال داري باندې سیاحتی هغه دغه تجارتی به دیو کال لپاره تم دیدله ولی متاسفانه دغه ټولی ویزی په موږ 6000 کال داري مصرف پرزی دیوې میاشتو لپاره تم دیدیږي زخپله من حیث دی رئیس دی شورا دی مهاجرینو ما خپل مهاجرینو ته دایم وی دی په واتس اپ گروپو کې په جلسو کې په میټینګو کې اول ځل خپل مهاجرینو نه دغه وړه ما سي باید هغه د ما افغان مهاجر ته اسلام آباد ته راغلی دی دوی د پاکستان ټول جاری قوانین نو ته سي دا اوس احترام ولري دا تعقیب کوي هیڅ د پاکستان په هیڅ نه و داخلي مسایلو کې مظاهرو کې سیاست کې قطعا مداخله ونه کوي او د پاکستان له دولت نه له ملت نه له مشرانو نه زموږ د غږ دی واوري دي دا زه توقع لرم او یو غوښتنه لرم لکه څنګه چې دغه څلوېح کال د افغان مهاجرینو سره کومک کړی د پدې باندې باید څوک سرګه پټه نه کاندي او څوک سرګه پټه یې هغه صحیح نه ده مونږ بیا هم غواړو چې د افغان مهاجرینو سره د کومک وسی ویزې دې تم دي چې هدا اقل د مونږ درې کال ویزې ډېر نورمال تم دي دلې مونږ پیسې ورکولې شل سره کلدارې ورکولې ولی دا مونږ ویزې د شپږ میاشتو لپاره تم دي دلې اوس د درې میاشتو راغلي دي دا درست نه ده مونږ غواړو چې د وزیر په شکل دی نارمل اماغ شپږ میاشتنی هم تم مشکل نه لري انشاءالله مشکلات به کم وي د ویزو تمدید هدا اقل نارمل حالت ته راسي
ډیر مننه افغان صاحب ښاغلی اسد خان تاسو هم د افغان صاحب خبرې واورېدی دوی په راتلونکي کې کوي پاتې شو مونږ د ویزو تمدید به د یوې میاشتې دپاره وغځول شي دغه ستونزه څومره د افغان کډوالو دپاره اغېزمنه کیدای شي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د خپرونې وخت د خلاصېدو په حال کې دی
نو دغه خدای جی ک افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي نو زه خو د مرګري د خبرې نه لګ یو قدم مخکې ورزم چې تاسو د نادرا او تاسو چې کوم د یونیسیار کارډونه وته ایشو کې او د ویزی رینوویشن او د ایکستنشن ضرورت پاتې نشي ځکه چې دا ډیر په مشکله راغلي دي ډیر په مجبورین راغلي دي بلدا نوکرې دي سره نشي نشته دي نوکرې نشي کولې دي ګټل نشي کولې بانک اکاونټس نشي کولاولې نو دا به د پاکستان چې کوم حکومت مت د دې او چې کوم نړیوال چې کوم ارګنایزیشنز دي نو د غیب افغان مهاجرینو
باندې ډیر مننه